Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې وخه خوشاله و آرام ورځ په مو فایل کړی وي دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي د تل په څیر نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اټکل کیږي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت نن د جمعې د ورځې تر پایه دوام وکړي ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو د کم عمر لرونکو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي او د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت نور هم کړکیچلی بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورښت د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د دغو ورښتونو چاته زیان نه دی رسولی نوموړي زیاته کړه د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی خغلی عظیمی ویل چې احتمال لري دا ورښتونه جنوبي جنوب لویدیځو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته هم وغځیږي دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان د لارو د خلاصېدو لپاره وویل چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي او د ده په خبره د ژمني پلان د یوې برخې په توګه په هیواد کې 940 سره بې ځایه شوو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو بهیر دوام لري خو د افغانستان له مرکز کابل او ګڼو ولایتونو څخه د خلکو ازادي رادیو د خلکو په راغلو شکایتونو کې ګڼ خلک په یخ هوا کې د وسایلو د کموالی او په ځینو مواردو کې د خوړو د کموالی شکایت کوي دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي د دې کم په یو افغان کډوال عبدل د پنځم په ورځ رويټرز خبري اژانس ته ویل بلې خیمه
کوم مشکلات شون بسیار زیات ده
دی وی او په دې خیمو کې ستونزې لري د څوک پوښتنه نه کوي کورنۍ ډېر شوي ماشومان ناروغ دي خلک په دې کم کې ډېر ستونزې لري د مالاکاس کم د پلازمېنې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغي یخته دي د رويټرز ریپورت لمخې په دې کم کې اوس مهال شاوخوا 15,000 وبخی اوس مهال شاوخوا 2,500 کډوال ژوند کوي چې ډیر اروپایي هیوادونو ته تلو لپاره د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو ورغلي دي ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو او د کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته ورسیده خغلی هوتک ویل
مخکې د چاپان د لسکل نو د سویل افریقا ته سفر وکړي د شپږ میاشتې د دې خوا په کا په هیواد کې د نن دی په بلابل برخې ته نه سفر کړی دی او د هیواد له بهر هم دې ته نه درلودل ان شاء الله چې د ختم توالي سره لوبه تللی ده موږ به وریو چې افغان د لسکل نو بلابل په نړیوال جام کې د هیواد لپاره خېل سره ونولوي افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا متحده عرب امارات او کاناډا لوبه شامل دي
دا او تک په خبره د افغانستان د لوبډله په ټوله کې درې لوبې لري د نړیوال سیالي د جنوبي افریقا په قربتوب تر سره کیږي او د شپږ سیوادونو لوبډله پکې ګډون کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت کړکې چنوي. دا روښانه ده چې ولسمشر ټرمپ کوم هیوادونو یا ادارې ته په اشاره دا خبره کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړې. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ روسیې لاغې ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوه بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. دا امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي ایران او یاد هغه هیواد نیابتي ځواکونه خای په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نوموړي د جنوري پر دویمه خبریالان ته ویل چې په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغو پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په عراق کې د امریکا او ایران پلوه ملیشه ډلې وبخې. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې په عراق کې د ایران پلو ملیشه ډلې کتایب حزب الله او امریکا ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په دوام تهران او واشنگټن یو بل ګواښلې دي. او کروشیا وایي هغه موده کې چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي په دې ټولنې کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنی مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپل وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبري ورباندې شوي خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخه ونیوله. دا اقدام د بالکان سیمې په لویدیځ کې د اندېښنې او خواشینۍ سبب شو. روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي کوي. کروشیا په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شوه. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. و باور چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویل د دوو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده، خو د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې باید طالبانو سره خبرې پیل شي. په دې موضوع به ریپورت واورئ. دا به مو واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لارې نه شي ټینګېدای. لویدیز ورسپانو ته کتنه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې د ترکیې پارلمان لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام لري. د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې نن د جمعې ورځې تر پایه به په کابل او څو نورو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک
په لوګر پروان کاپیسا میدان وردک کابل بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورشت ډیر دی او په ځینو کې د تاګراتګ لارې هم بندي وي د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و خو له نیکه مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو د لارې خلاص کړو د قناق کوتل او د شیبر کوتل د دوه ساعتونو لپاره بند سول خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي د لارې هم پرانستل
وسایت باز شد
شغلی عظیمی زیاده کرده چه احتمال لری ده ورشتونو جنوبی، جنوب لویتیزو، شمالی او شمال ختیزو ولایتونو تا هم وغزیجی پا دی ورستیو که ده کابل ده هوا که کروالی دیر سوی و او خلکی لتنفسی نروغی و سرم خامخ کرده ول که چه هم ده کابل وسیدون که ده ساش کال ده واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه ده ورشتونو ده کابل ده هوا که کرتیا را کم اگره خو بلخوا ده ورشتونو ده افغانستان پا زینو نور سیمو که ده خلکو جوان لسخته و سرم خامخ کوی د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وی چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوی دي او دا د ژمني پلان یو برخه ده شغل عظیم ویل په هیواد کې نه شپې ته زر به ځای سوی کورنۍ او ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحق کسانو ته د مرستو در رسولو له بهیره راضي نه دی نو موري تیر ماشه مزادي راډیو ته ویل
ریاست اوادیسی بدخشان به موقع مواد
دوی په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وي چې له شیوې څخه راکډه سوي وي له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي کارونه ځنډنی دي خو هیله لرو دولت پام وکړي د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عمل کېدو ډېر انتقادونه کېږي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سمغګله ازادي رادیو ناوړې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي رادیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي، امریکا به له دې ډلې سره د ده په وینا خپلې خبرې له سره پیل کړي. خو افغان حکومت بیا د اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي. خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني، د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري موږ ته وضاحت وړاندې کړي.
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لارې نشټینګې دی. توبی لینزر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې په کابل کې ویل هغه څه چې کولای شي په افغانستان کې سولې راولي بین الافغاني خبرې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاس په اړه خبرو اترو وروسته لا هم سولې ته د رسیدو لپاره د هوکړې وخت روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي تدمی چې اماماتوم راستیال وایي هغه څه چې کولای شي په دغه هیواد کې سوله ټینګه کړي د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو ترسره کول دي. توبی لینزر د پنځمې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د څلوېښت کلن ماموریت ارزونې په مناسبت په ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې جوړه شوې وه وویل بین الافغاني خبرې باید د دغه هیواد د خلکو په مالکیت او رهبرۍ وي او پکې د ټولو اقشارو استازي حضور ولري. ښاغلی لینزر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل
زه فکر نه کړم چې سوله به له افغانستان نه بهر له طالبانو سره د یوه هیواد د خبرو له لارې ټینګه شي. دا به په یوه هیواد کې دوامداره سوله ټینګه نه شي کړای.
د وای د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لومړیتوب په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر کال را په دې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغو مذاکراتو مطلوبه پایله نه درلوده. د دغو خبرو اترو وروستی پړاو له شپږ ورځو وروسته د قوس میاشتې په 22مه نیټه پای ته ورسید چې درې اونۍ مخکې طالبانو اعلان وکړ له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره دغه خبرې اترې په موقت ډول درېدلې دي. د دغه ډلې د پوځي برخې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي چې د تاوتریخوالي کموالی د امریکا غوښتنه ده. د نوموړي په خبره دا مهال د طالبانو استازي په همدې اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي. هغه څه چې تر دې مخکې رسنیو ته راوتلي دا دي چې امریکا هڅه کوي د سولې له هوکړې وړاندې طالبان اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر دې دمه اوربند نه دی منلی. تازه افغان حکومت یو ځل بیا په ټینګار سره وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د پنځمه په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل د طالبانو له چمتو کېدو سره هم مهاله به حکومت هم خپل مذاکراتي پلاوی اعلان کړي.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبا
د افغانستان د دولت تمه ده چې طالبان د امریکا سره خپل خبري وکړي. هر کله چې هوی طالبان او امریکا هوکړه ته سره ورسیدل د افغانستان دولت چمتو دی چې یو داسې مختص او ګټور پلاوی چې د افغانستان له دولت نه ستاسو وکړی شي معرفي کړي.
خطر دولت جمهوریت اسلامی افغانستان بشه معرفي وکړن.
د لطیف محمود په خبره د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د حکومت یو شرط اوربان دی. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال توبی لینزر ویلي دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي د سولې پروسې لپاره کافي فضا رامنځته کړي ترڅو د هغه په خبره رهبری او مالکیت د افغانستان د اقشارو ترمنځ وي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو وسبرا شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنک زیور ته کتنه کړي.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولې. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خبره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلې دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځوی تر هغه چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدې د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورسپانه لیکي یو نظر دادی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړې، خو یو شمیر نور سیمه ییز قومندانان بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کینی او اوربند ته غاړه کېږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې خپل مشرانو سره خبري کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونه په 2019 کال کې د امریکایي پوځانو په تلفات تو مقاله لیکلی د خبرونی په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتيري په افغانستان کې وجل شوی چې دا له 2015 کال راهیسی په یو کال کې د وجل شوی امریکایي پوځانو تر ټولو لوی شمیره ده. هله خبرونی په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړه ته هم اشاره کړي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ لدی مخکې ویلی و چې په افغانستان کې اتنیم زرو ته د سرتیرو د شمیر د راکمولو په اړه فکر کوي. هله خبرونی لیکلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیرې په اړه ولسمشر ترامپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللې. د خبرونی په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي ترامپ ته څو واره خبرداري ورکړي چې طالبان لا هم د یو غوښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوېستل شي.
ازادي رادیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د شکایتونو البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره د سبت شوو 14500 شکایتونو لړلې د طبقن لا طبقه بندي ورسته 2104 نوي شکایتونه معتبر ګڼل شوي. دا سند خي چې د عبد الله او ګلبدین حکمتيار د ټاکنيز ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غني د ټاکنيز ټیم نګدی زر شکایتونه به اعتبار شمیرل شي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
ازادي رادیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوې سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندي وروسته 3304 شکایتونه به اعتبار کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 شکایتونو لړلې د کمیسیون 2100 شپږنوي معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندي وروسته یوازې 3305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2018 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتيار کوي نږدې 15000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2305 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شوي شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند خی چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2203 اتیا او ترسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2201 خودل شوی دی، او په دریمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوی دي. خو خوس غور دایګوندی هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوی دي. ازادي رادیو ته رسیدلی سند پر بنسټ په معتبر شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایم اړوند قضیو ده چې تعداد 2901 ته رسیدي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2015 او ټاکنیزي تخته بیا 1219 خودل شوی دي. په دې سند کې همدارول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړی کټګوري کې ځای ورکړل شوی ده چې شمیر 6900 ته رسیدي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مال پټول ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپل پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شوي شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانیږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د دې کارونو په ولایت کې غزول کیږي، او دوم د داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پیغام چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانیږي باید ډیری د پایلې په اړه باندې وي. دا چې په دې کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي، په کې تصویر د اسنادو ده په آرا او په امار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. یو څېړنه هم وخت نیسي چې دا جرایم به
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به راتلون کې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کوم ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ترکی پارلمان لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. دا ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیر میاش ویلی و چې د لیبیا صدر اعظم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې. فریباد ظاهر د رپورت نور جزئیات تراوري.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنل چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې:
3 × 1044
دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1044 شمېرې وړاندیز پر اساس راوتلې دي. د رایو شمېر 509 و چې 325 یې موافق او 104 اتیا یې مخالف رایې دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کیږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هفتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه یوته د ترکیه سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنځ سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیه ځواکونو په ورتګ سره په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیه ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیه د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرس، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سمدستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیغ وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرح مخالفین وایي د اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیې په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ په یوې اعلامیې کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکی سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړه پتی رسونه یو کې ورسته لا غزور واخیست چې خلیفہ هفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او ورستی جګړه اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفہ هفتر لخوا د اعلان شوی حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایتالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې د کابل په شمول د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورو ورخت دوام لري. د طبيب په چارو کې د دولت وزارت وای په تیرو دوو ورځو کې د ورختونو چاته ځاني طرفات نه دی اړولي او همدارنګه د شمنی پلان لمخې دوی هڅه کوي چې مرستیام اړو کسانو ته ورسي. دوی نن د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړی هوا کې لګڼو ستونزو سره لاسوګري واندي. ټاکل شوې ده د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ نړیوالو سیالیو لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنی. دوستانو دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې په تفصیل سره کتلی شئ. مخکې لدې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی،
تاسو په دې باندې خبر راته وکړي چې د تاسو په نظر د ډاکټر خط څه رقم ده؟
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې دا ډاکټر صاحب چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحب کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره و کار لري لیکي مثلا دوسیه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نه لري بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي په خپل ځما خط به دونه بند نه خو بیا هم کله چې ما سلم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لستل کیږي
په دوستانو کې دې چې څوک ستاسو تخپل په خط نه پیږي
معلومدار زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم مثلا دې چې زه درمل سره آشنا یم مسلکی قسم یم خو زه په درملو نه پیږم بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي په خطونو اکثر زه نه پیږم
کوم ډاکټر ته دې تر اوسه پورې ویلي مې دا ولې دسې لیکي
مخامخ مې چاته نه دی ویلي خو ناروغ له لارې مې ویلي دي چې مثلا په دغه درملو زه پوه نه شوم کېدای شي ډاکټر صاحب روښانه ولي کې
په خپل دې لیک په اړه تاسو وایي دغه خایسته لیکل خلې کل کوم لیکلو ته وایي خپل دې لیک باره کې غواړي سره ته
خایسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی